دا مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار لسو په کابل کې 9:30 بجې دی. په دې خبرونه کې زپا امیر ساحل درته ځل بیا خره غلاستویم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګونی ځ خبرونه هارون باچا هنري غړی هم په تکراری توګه اوري. خو تر هر څه مخکې خبرونه د پاکستان سینټ پر پوز او عدلیه د هیواد په سیاسي چارو کې د مداخلت تور پورې کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي او امریکایي ولسمشر یو ځل بیا د نیویارک د برید تورن ته د مرګ سزا ورکولو غوښتنه کړې. بشپړ خبرونه د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي استابلیشمنت او عدلیه پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي استابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډیره پیچلې ده. د پوځ مرکزي دفتر ته په اشاره تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکي استابلیشمنت واک له اسلام آباد راول پنڈی ته انتقالیږي. خود واکمن مسلم لیگ نون سینیٹر مسعود مجید وویل انتظامی خپل اختیار نه دی استعمال کړی. د البته ویل عدلیه له پارلمان هم واک اخیستی دی. خو د متحده قومي موومنت سینیٹر طاهر مشهدی ویل پوځ د هیواد په چارو کې مهم رول لوبوي. عدلیه او پوځ د سینیټرانو د تازه تورونو په اړه لاسن دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګواکې له خپلې ټاکلې دایرې تجاوز کوي. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی قانوني مسوده منظوره نه کړی شوه. تېره ورځ چې د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه، نو ظاهرا داسې ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمیر له وجې به دا کار ونه شي. خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنت اعتراضونه وکړل. دا آئینی ترمیم منظورې لپاره د شپږ شپېته فیصده غړو مثبتې رای په کار وي. د پیپلز ګوند پارلماني مشر نوید قمر تور پورې کړ چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته یې ویلي چې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو مسوده یې د ګډو ګټو د شورا د غونډې له پرېکړې سره سمه تیاره کړې، حالانکه په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه وه شوې. د متحده قومي موومنت ډاکټر فاروق ستار هم ویل چې حکومت دې د سند په اړه د دوی اندېښنو له ځوابولو پرته مسوده وړاندې کړې ده. زاهد حامد د دوی تورونه ناسم وبلل او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان څغزي هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو انتقاد وکړ او تورې پورې کړ چې له خپلو ژمنو په شا شوي دي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلی د څوکیو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي. د قبایلی سیمو د روغتیا ادارې دا وکړه چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګزړ ناروغي په بشپړه توګه ختمه کړې ده. د پاکستان دولتي رادیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویاند عقیل احمد خان لخلي ویلي، سږ کال په هغو سیمو کې د پولیو ناروغي یوه پیښه هم نه ده ثبت شوې. تیر کال په جولای کې په جنوبي وزیرستان کې د ګزړ دوه پیښې ثبت شوې. ویاند زیاته کړه چې د قبایلي سیمو تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي 90% ماشومانو ته په باقاعده توګه واکسیني څاڅکي ورکوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ کړی دی چې د دوی پر ضد د شویو جرمونو قضیه وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر غونډې وشوې چې پکې خبریالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې دې ورته اسانتیاوې برابرې کړي. د ننګرهار د خبریالانو او لیکوالانو ټولنې یو مشر رحمت الله زیارمل وویل، په تیره یوه نیمه لسیزه کې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره اقدامات نه دي کړي.
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لویو ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. له بده مرغه چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه ده اقدامات نه دي کړي.
د خوست او ننګرهار چارواکو غونډه په ویناو کې ډاډ ورکړ چې نه یوازې به د خبریالانو د خوندیتوب هڅه کوي، بلکې موجوده قضیه به هم سمې وڅېړي. افغانستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې خبریالان له یو شمېر مشکلاتو سره مخامخ وي او هر کال ورباندې د تاوتریخوالي یو شمېر پیښې ثبتېږي. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تېرې میاشت پر 1 دېرشمه په نیویارک کې پر خلکو د ګاډي خېژونکي ازبک وګړي ته دی د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې اته کسان وژل شوي ول او 12 ژوبل ول. البته ترامپ تیر مازیګر په خپل نوي بیان کې له دې غوښتنې په شا شو چې سیف الله سایپوف دی په ګوانتانامو کې امریکایي پوځي زندان ته واستول شي. نوموړي پر ټویټر ولیکل دی به خوشاله شي چې د نیویارک برید ترهګر ګوانتانامو ته واستوي، خو دا بهیر له وفاقي نظام څخه له تیرېدو هم زیات وخت نیسي. نو ویل دا هم مناسبه ده چې هغه د خپل ناوړه جرم لپاره په هیواد کې وساتل شي. ترامپ په بل بیان کې ولیکل هر څه باید ژر وشي او هغه ته د مرګ سزا واورول شي. امریکایي څارنوالانو د چهارشنبه پر ورځ پر سایپوف د ترهګرۍ تورونه پورې کړل او ویل چې هغه له اسلامي دولت ډلې څخه الهام اخیستی دی. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي امریکایي د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تیره ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې وویل امریکا په هر معنا اصلي او بد دښمن دی. خامنهي ویل تهران باید د خپل دفاعي ځواک پیاوړی کولو ته دوام ورکړي.
ما اگر چنانچه قدرت دفاعي خودمون رو افزایش ندیم دښمنان ما
که موږ خپل دفاعي ځواک پیاوړی نکړو زموږ دښمنان به زړور شي، سپین سترګي به شي او به هڅيږي چې پر موږ حمله وکړي. زموږ دفاعي ځواک باید داسې وي چې دښمن هیڅ راز اقدام ته زړه نه کړي.
امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت د اټومي توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقې ته وفادار نه دی. د خبرونو پای. تاسو مشال رادیو ته غوږ یاست، موږ غږ په www.mashalradio.com اورئ. د پاکستان سینټ په هیواد کې د پوځ او عدلیه پر زیاتېدونکي رول انتقاد کړی دی. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو پر قانوني مساوده اختلافات پیدا شوي. په خوست او جلال آباد کې خبریالانو پر حکومت غږ کړی چې د دوی پر وړاندې د جرمونو قضیه دی وڅېړي. د خیبر پښتونخوا د سوداګرانو خونې پر درآمداتو د نویو ټیکسونو لګولو مخالفت کړی.
مون خلکو ټول انحصار شوی دی د افغانستان تجارت باندې، اسیمز مونږ تجارت هغه سره ډېر لاندې راغلی دی.
د شمالي وزیرستان زده کوونکي وایي په سیمه کې لا هم زیاتره تعلیمي ادارې تړلې دي او حکومت یې په بیا رغونه کې هم مرسته نه کوي.
په 1000000 روپیا باندې حکومت بالکل هم نه جوړیږي، بلکې کمره هم نه جوړیږي.
مونږ علاقه کې ګورنمنت ډیگری پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی.
او په هارون باچا هنري ګړې کې د ځوان سندرغاړي علي بابا خان خبري او سندرې اوري. لمشال رادیو سروسی. لومړی موضوع تور د پاکستان سینټ د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځ او عدلیه پر مداخلو انتقاد کړی دی. تیر ورځ د ادارو د واک او اختیار په اړه په سینټ کې بحث وشو چې پکې یو شمېر سینټرانو پر پوځ او عدلیه انتقاد وکړ او تورې ورباندې پورې کړ چې د واک توازن زیانمنوي. پوځ او عدلیه په تیرو وختونو کې دا تورونه ناسم بللي او وایي جمهوریت او د ادارو ټاکلو دایرو ته ژمن دي. محمد عمران له اسلام آباد.
د پنځمبه په مازیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث شو چې ورته د پیپلز ګوند استاذي فرت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان فوزي اسټابلیشمنت او عدلیه د واک په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. فرت الله بابر تور پورې کړ چې په پاکستان کې د پارلمان، عدلیه او ملکي اسټابلیشمنت واک له اسلام آباد راولپنډي ته انتقالیږي. د نوموړي په وینا چې واک هغه خلکو ته د ورکولو هڅې روانې دي چې ځان له احتساب هم بالا غنی. خو د واکمن ګوند مسلم لیگ نون سینیټر مسعود مجید اویل انتظامی خپلواک نه دی کارولې، د بردلیه تور پورې کو چې له پارلمان یې هم واک اخیسته دی. په دې باس کې د متحده قومي موومنت سینیټر طاهر مشدی اویل فوز د هیواد په چارو کې مهم رول تر سره کوي. د پښتونخوا ملي عامه ګوند سینیټر عثمان کاکړ اویل چې سیول او فوزی بیوروکراسي په لزی مواره په سمتوګه نه پوره کوي او دا هڅه کوي چې د پارلمان واک کم کړي. د بلوچستان نېشنل پارټي سینیټر جهانزیب جمالدینی اویل چې واک تل د یوې ادارې سره پاتې شوی دی، باید د عدلیه او ځواکونو د مشرانو ټاکنه د سینټ له لارې وشي. کدا پریکړه وکړي شي نو د پارلمان د واک به د ټولو سره احساس وي. عدلیه فوز سینټرانو د تازه تورونو په اړه لاس نه دی ویلي، خو په تیرو وختونو کې دا خبره ناسمه بللې چې ګنې دوی له خپل واکه تجاوز کوي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري ګړې
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پا پاوکم دو بجو،
د ځوانانو غږ
په تمنټ د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر اختلافات پیدا شوي دي چې لکه بلې تیر ورځ په قومی اسمبلی کې په همدې موخه وړاندې شوې مساوده منظور نشوه. د آئینی ترمیم مساوده منظوري لپاره د شپږ شپېته فیصده غړو مثبته رایه پکار وي، خو د انتخاباتي حلقو د جوړولو په اړه پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراض کړی دی چې له کبله د نوې مساوده منظوري د ځنډ ښکار شوی. تفصیل رفعت انجوم راکوي.
په پاکستان کې د نوو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر نوي اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې قومي اسمبلی په دې لړ کې د قانوني مسودې په منظورولو کې پاتې راغلی. تېره ورځ د قانوني چارو وزیر زاهد حامد د آئینی ترمیم مسوده وړاندې کړه. نو ظاهر انداز ښکارېده چې په اسمبلی کې د غړو د کم شمېر له وجې به دا کار ونشي، خو ورسره د مسودې پر متن پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ اعتراضونه وکړل. د آئینی ترمیم د منظورۍ لپاره د شپږ شپېته فیصد غړو مثبتې رایې پکار وې. د پیپلز ګوند پارلماني مشر قمر نوید تور پورې کړو چې حکومت ورسره چل کړی دی او ورته یې ویلي چې مسوده یې د مشترکه مفاداتو کونسل د غونډې له پرېکړې سره سمه جوړه کړې. خو د سند اعلی وزیر مراد علی شاه تېره ورځ ویلي وو چې په هغه غونډه کې پر دې موضوع هیڅ فیصله نه و شوې. د متحده قومي موومنټ ډاکټر فاروق ستار هم وویل چې حکومت د سند په اړه د دوی د اندېښنو باوجود مسوده وړاندې کړه. زاهد احمد دا تورونه ناسم وبلل. او بیا وروسته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی هم د دواړو ګوندونو پر مشرانو تنقید وکړ او تورې پورې کړو چې له خپلو ژمنو په شا شوې دي. د زیاته کړه چې دا مسوده د پارلماني مشرانو د متفقه فیصلې وروسته اسمبلی ته وړاندې شوې ده. د نومبر په لومړۍ نیټه د چهارشنبې په ورځ د پارلماني مشرانو غونډه په اسلام آباد کې شوې وه او په دې خبره اتفاق شوی وو چې حلقه بندیانو لپاره به په آئینی بل کې ترمیم کوي او د هغې پس به د سرشمیرنې په لومړي رپورټ حلقه بندیان کیږي. د پاکستان حکومت غواړي د روان کال د سرشمیرنې په رڼا کې د قومي اسمبلیو د چوکو لپاره نوې انتخاباتي حلقې جوړې کړي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14,500 18,300 او 15,000 کلو هرسا اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګیاست او وس هم د بل خبر پر لوري ورزو. د نومبر 2 نیټه د خبريالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو په توګه منځل کیږي چې پترس کې پرون په جلال آباد کې وغونډه شوې چې ورته د ننګرهار له والی سره نور چارواکي هم ورغلي ول. خبريالانو له حکومت غوښتنه وکړه چې د دوی پر وړاندې د جرمونو قضیه د ژر وڅېړي او د دوی د خوندیتوب لارې چارې دی ولټوي. مز محمد عابد د غونډې په اړه رپورټ راستولی.
په ختیځو ولایتونو کې د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې مشر شیرشاه همدرد په دې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ د خبريالانو د کاري خوندیتوب او د ژوند د خوندیتوب په رابطه باندې د چارواکو نه غوښتنې وکړلې. ټولو چارواکو ژمنه وکړه چې دوی به د خبريالانو ژوند، د خبريالانو کاري ساحه او ټول خوندي کوي او هر ډول ستونزې چې خبريال ته پیښ شي دوی به ان شاء الله په وخت او زمان سره ورته رسیدګي کوي. دوی موږ غوښتنه زموږ د عدلي او قضایي ارګانونو څخه دا و چې د خبريالانو د قضیو په وړاندې دوی باید حساس واوسي او له دې وروسته نور د قضایا په جرګو مرکو حل نشي بلکې د عدلي او قضایي ارګانونو لخوا نه حل شي.
دا چې په ننګرهار کې ژورنالیستان له کوم ډول تاوتریخوالي او ننګونو سره مخ دي. په ختیځ کې د لیکوالو او ژورنالیستانو د خپلواکې ټولنې منشي رحمت الله زیرمل وویل:
ننګرهار کې ژورنالیستان په څلورو برخو کې له لوی ننګونو سره مخ دي. دلته اقتصادي مافیا، د ځمکو مافیا، وسلوال مخالفین او هغه چارواکي چې په فساد او بډو روغ دي. کله چې ژورنالیستان واړي په دغو مواردو کې د ولس د خیر لپاره ژورنالیستیک کارونه ترسره کی، دغه ډلې په وړاندې مشکلات پیدا کوي. له بده مرغه چې په تیرې ونی ملسیزه کې حکومت د ژورنالیستانو د کار د خوندیتوب او دلته د بیان د ازادۍ د تضمین لپاره څنګه چې لازمه د اقدامات نه دي کړی.
د ننګرهار والی محمد ګلاب منګل په دغه ناسته کې ډاډ ورکړ چې د خبريالانو د خوندیتوب لپاره به په ګډه هلې ځلې کوي.
په یو ګډ تفاهم سره د نتیجې ته ورسېدو چې په ننګرهار کې به د خبريالانو د خوندیتوب لپاره د قانون او د اصولو په چوکاټ کې ګډې هلې ځلې کوو او همدارنګه ژورنالیستان او خبريالان به هم د قانون په چوکاټ کې د رسنیو د قانون د اصولو پر رعایت سره خبرونه، اطلاعات راټولوي او بلاخره بیا به یې سره د خپلو رسنیو له لارې شریکوي تر څو موږ وکولی شو چې هم د ژورنالیستانو دپاره کاري چاپریال مساعد کو او هم د دوی خوندیتوب.
د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې چارواکي وایي چې په تیر یو کال کې د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې له دوی سره د ژورنالیستانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 پیښې ثبت شوي چې په دې کې مرګ ژوبله، توهین، تعقیر، وهل او ډبول شامل وو چې اته یې د داعش وسلوالو لخوا وي، درې د امنیتي منصوبینو لخوا او پاتې هغه یې د نامسوله وسلوالو او مافیایي کړیو پورې اړوند وي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د خوست خبریالانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د دوی پر وړاندې د جرمونو څېړنه دی وشي او عاملینو ته د معافیت نه ورکوي. دوی تیره ورځ د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې د لمانځنې لپاره یوه غونډه وکړه چې پکې پر حکومت غږ وکړ چې معلوماتو ته د لاسرسي لپاره دې اسانتیاوې پیدا کړي. نجیب الله لوخیل، خوست.
دوی یاد سرګندونی د پنج شمې په ورځ په خوست کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت د ختمېدو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړي. یاد لمانځ غونډه چې په سویل ختیځ زون کې د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټې په بلنه جوړه شوې وه. د یاد بنسټ مشر سیف الله حیات وویل،
یو شی چې جوړه اداره یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه بولي هغه د بیان ازادي ده، مګر بیا هم له خبریالانو سره دوی وخت نا وخت
په خوست کې د کلید راډیو مشر نوراجان بهیر وایي، په یو شمېر پیښو کلونه تیر شي خو نه مجرم کس ونیول شي او نه یې اړوندې حکومتي ادارې د پایلو موندنې اعلان کړي.
ځینې قضیې لیدلې وینئ اورې، کلونه پرې واوښتل خو نه مجرم تعقیب شو نه قضیه وڅېړل شوه. د بیان پیاوړتیا هغه وخت ښه کېږي کله چې له ژورنالیست سره د ژورنالیست په څېر چلند وشي او تر څنګ لکه څه ډول چې په قانون کې دي معلومات ته لاسرسی اسان شي.
په خوست کې د سولې پیغام راډیو مشر زاهد شاه انګار، د خبریالانو خود سانسوري د واقعیتونو په انعکاس کې یوه بله لویه ننګونه بولي.
خپله د قانون نه تطبیق په لویه ستونزه ده، لوی ګواښ دی د بیان ازادۍ لپاره. کله چې موږ وپوهېږو چې قانون نشته، موږ مجبورېږو چې خود سانسوري وکړو، ستا غلی کړو.
بلخوا د خوست د والي ویان مبارز محمد زدران د ځایي ادارې په استازیتوب رسنۍ وستایلې چې د ولس د پوهولو او خبرولو لپاره یې هلې ځلې کړي دي.
خوست په سیمه ییزه او نړیواله کچه هغه انځور ترلاسه کړی دی چې زموږ په افغانستان کې ډېر پرمختللي ولایتونه هم نه لري. دا یوازې د ولایتي ادارې او د افغان حکومت لاسته راوړنه او افتخارات نه دي، بلکې دا ستاسو د ژورنالیستانو افتخارات هم دي.
بلخوا د افغان خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي چې د روان 2018 زیږدیز کال تر نوامبر میاشتې لس خبریالان وژل شوي او د تاوتریخوالي خواوشا سل قضیه ثبت شوي دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر د باډي کروندګر وایي د کلونو نامنه او پوځي عملیاتو له کبله ځمکې شاړې شوې دي او باغونه ختم شوي دي. دوی تیر ماسپښین مشال راډیو ته ویل، د کروندګرۍ اداره دی ورسره د پټیو او باغونو په جوړولو کې مرسته وکړي او ورته دی د اوبه خور نظام جوړ کړي. د کروندګرۍ د ادارې یو چارواکی وایي په سیمه کې د باغونو لګولو پلان لري. فرهاد شینوار معلومات راکوي.
د خیبر جنسی د باډی او زمیندار صوبت خان پردی مشال ریډیو ته وایي چې پخوا به هلته یو شمېر فصلونه او سبزی کېدی، خو اوس د دې نه محرومه شوي دي.
ګنای کېدو، غنم به کېدل، جوار به کېدل، وریجې به کېدی او مختلفې سبزیانې به کېدی. بیا چې کله د 2007 نه پاس چې د پسند روغ للی مونږ په لوکا کې او د اپریشنې چلو شوې، دغه سه مو تقریبا 10,000 اکر ځمکه چې روغه خروبه شو او سیلبونو ښکار شوه. خو چونکې مونږ هغه تقسیم دی اګریکلچر دومره ناکسته چې پاغه مونږ د زمیدورې پر افیل حل وسی چې ام نکړي، نه خو پلانټیشن په کوزونو کې شوای دی، بغونه خلکو له جوړ کړی دي. خو په لوکا کې بوخت کوي مونږ په باړه کې په خبرې جنسه کې بیا په سره وښنه او شین بوټه نشته، اپریشن ولا دی ټول یې کټ کړی غورځیدلی.
د باړې یو بل زمیدار سینا ګل پر دی وای،
نو ودورونه د غوي خو څوک تصورم زمونږ په لوکا کې نشي کولای چې پتا کې چیرته ونه شته، یا مې ودورونه شته، یا په دارونه شته، یزم نشته، بالکل خړه پرته ده. اوس بوډا زمونږ په باندې چې کوم دا دور تیر شوی دی، د 10 سال 12 سال په دې کې ټول ځمکه زیات ځمکه سیلابونه وړي دي، څه په بمونو باندې خراب شوې دي، په څه کې مینونه لګېدلې او هغه چودلې شوې. خو چونکې بیا په چ باندې چا کور نه کړی، هغه کندې ویجاړې پرتی دي، هغه بیا واری ورول غوړي.
د خبر جنسې د زراعت محکمې مشر افسر شمس الرحمن بیا وایي چې موږ هلته واوښا 2000 کړه شاړه ځمکه بیا آباده کړې ده او ځنې ځمکې خلکو په خپل آبادې کړې او د باغونو لګولو لپاره مو یو شمیر پروګرامونه ترتیب کړی دي.
زه مونږ
اسپیسیفک مصرف د خیبر ایجنسی یو دو پروجیکټ دي چې هغه په ډی ایس سی فورم کې اپرو شوی دي.
د خیبر ایجنسی د باډی خلک وایي چې د زراعت محکمه دی هلته ټولې شاړې ځمکې بیا آباد کړي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر ایجنسی.
د خیبر پختونخوا د سوداګرو ټولنه وایي د پاکستان حکومت پر ځنو شیانو نوي ټیکسونه لګول دي چې ورسره نه یوازې درآمد ته تاوان رسی بلکې نورو هیوادونو بالخصوص افغانستان ته د شیانو لیږد ګران شوی دی. دوی تیره ورځ په پیښور کې خبري غونډې ته ویل د نویو ټیکسونو له کبله له افغانستان سره سوداګري کمه شوې او دا کار په سیمه کې سمګلنګ یا قاچاق ته لار هواروي. شبیر احمد جان له پیښور.
دا خیبر پختونخوا د چیمبر اف کامرس مشر زاهد شینواری دا زیارت پورس پیښور کې د خبري غونډې ورستو مشال لیډو ته ویل چې مرکزی حکومت سور جوړان دی په خوشه وسوه ډیر شنه زیاتو بیلابیل خوراکي غیر خوراکي او دوایانو باندې د لسونه 80% پورې ریګولیټری ډیوټي یا نوې ټیکسونه لګولې دي چې لوجه به نه یوازې کاروباریان بلکې عام اولس هم ډیر اغیزمن شي او بل دا چې ملکی تجارت ته به هم غټ زیان ورسی.
دوی خو چې موږ امپورټس به کم شي او دا تجارتی خساره به کم شي ولټه به دا زیاتیږي ځکه چې دا به یو خو سمګلنګ ډیر زیات شروع شي د دې محصولات به ډیر زیات کم شي او بل دا چې په جواب کې چې ته دا په امپورټ باندې لګې نو دا ټریډ بیریئر کنسیډر کیږي او چې کوم ملک نه کوم آیټم باندې ته ټریډ بیریئر لګې هغه پتا باندې ټریډ بیریئر لګې.
زاهد شینواری ویل چې افغانستان سره تجارت 100 کال وړاندې 2.5 ارب ډالر وو ولې اوس دغه 200 میلیونه ډالر ته راښکته شوی دی. ولې دې پریکړه سره به د افغانستان او پاکستان ترمنځ دو اړخیزه تجارت نور هم پخکته راشي.
زیاته خبره په افغانستان ځکه کوم چې زموږ خلکو ټول انحصار شوی دی د افغانستان تجارت باندې. اسې زموږ تجارت هغه سره ډیر لاندې راغلی دی اوس 100 میلیونه ډالر ترالو دا یو ټیم کې 2010 کې 2.5 ارب ډالر نو دې فیصلې نه پس به دا بالکل زیرو بشي ختم بشي او د دې ډیر خطرناک قسم نتایج را روان دي ځکه چې هغه افغانستان خلک چې دي هغه دا غني چې دا مونږه قصدن دا کار کړی دی چې مونږه دغه تجارت لار بندول غواړو یا دغه ترې په جواب کې ای پتا باندې لګی نو موږ خپل ته سيزونه خرڅو ډیر او راغواړو لګنو دا ټوټل د خسارې فیصله ده.
د پښتونخوا د سوداګرو د اتحادیه پخوانی صدر فواد ساق په دې حق لول چې وړاندې نه د خیبر پښتونخوا د سوداګرو یو شمېر ستونزې دي ولې د مرکزی حکومت لخوا دغه شان پریکړه به د شته کاروباریان هم په خپل کاروبار بندولو مجبور کړي.
بجلی مسله شته، انډستریل سټیټس مکه نشته، نوې انډستریل سټیټ یوم جوړ نه شو، کی پی ایس مکه چې جوړ شو لیکن کارکردګي یې سم نشته، یو پلاټ اس پر الاٹ نہ شو، انڈسٹری سٹارٹ نہ شو، دا دومره کال او شو دی حکومت دا ساخی کال روان نو انڈسٹری خو یو مونږ لګی دا نو مطلب دا چې دا غون مسائل دي دا اخکاری زکه چې یو کارخانه مونږ لګی
دا چیمبر اف کامرس دغه چارواک وینا وا چې مرکزی حکومت کې ناس زیاتره چارواکی دا وخت د ملک بهر دی او د دوی ستونزو ته څوک هم پاملرنه نه کوي. دوی وایي کچر د ټیکس دغه فیصله واپس وانه غشتې شو نو دوی به په سړکونو راوځي. بل خو دی د خیبر پښتونخوا په صوبایي حکومت هم سخت ټکونه وکړل او ویل چې د صوبې ټول کاروباریان اغیزمن کیږي خو ولې صوبایي حکومت لا تر دې دمه نه د دوی ډاډ ګرنه کړې ده او نه مرکز سره دا خبره پورته کړې ده. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
له 1 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د شمالي وزیرستان د زده کوونکو ټولنه وایي حکومت د په نامنۍ او عملیاتو کې د ړنګو ودانیو د بیا رغونې اقدامات وکړي او اغیزمنو خلکو ته د تاوانونه ورکړي. د زده کوونکو 13 ورځ په پېښور کې تر خبري غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل د شمالي وزیرستان په ډېرو سیمو کې تعلیمي او روغتیايي ادارې لا هم نه دي فعال شوي. خالد خان نور معلومات راکوي.
دا زیارت پورس پیخور پریس کلب کې د وزیرستان د سورن سوسایټي د سور لاندې یو خبري غونډې ته د وینا په محل د شمالي وزیرستان اوسیدونکو موسن داوړ اوایل چې میرالی او میرانشاه کې د ځینې ړنګ شوي کورونو سروي وخت په وخت شوی دا خو لا تر اوسه پورې هغوی ته معاوضه یا تاوان نه دی ورکړل شوی.
کم خلک چې واپس تللي دي هغوی ژوند سره ډېر زیات ښه نه دی. یو خو مطلب د خلکو کورونه وران شوي دي، اکثر د خلکو او کورونه داسې وران شوي چې د ټولو هغه چې کوم پیسې راغونډې کړې وې هغه باندې یو فور جوړ کړی وو هغه ډیمیج نو هغه ډیمیج نه پس هغې ته کمپنسیشن 4,00,000 روپۍ ورکړي نو په 4,00,000 روپۍ باندې خو کور بالکل هم نه جوړیږي بلکې کمره پې هم نه جوړیږي.
دغه شان پېښور پوهنتون کې د شمالي وزیرستان یو زده کوونکی ضیاءالدین وویل چې د دوی په سیمه کې ځینې سکولونه او کالجونه لا تر اوسه پورې نه دي خلاص شوي او په سرکاري مکتبونو کې ماشومانو نه فیسونه اخیستی شي.
مونږ علاقه کې ګورنمنت ډیګری پوسټ ګریجویټ کالج تر اوسه پورې بند شوی دی. زه خپل تللی وم پرنسپل نه مې دستخط اخیستو خو هیڅ څوک نشته او چې کوم دغه سړنګ ویران کنډر پروت دی هغه کې حکومتي ادارې تر اوسه پورې پراتی دي او کوم ګورنمنت هاي سکولونه دي هلته زمونږ علاقې کې هغه ګولډن ایرو په نوم دی چن شوی دی هغه کې به قاعده 500 روپۍ فیس اخلي هر مانته چې کله ایډمیشن اخلي 1500 روپۍ به ته ایډمیشن کوي.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي یو بل زده کوونکی وایي چې د دوی په سیمه دي چیک پوسټونه کم کړی شي ځکه چې د ځای په ځای پوسټونو په سبب د خلکو حرکت او ژوند ډیر اغیزمن شوی دی.
زما رحیم داوډ نه ماده بشاغ یونیورسيټي سټوډنټ يم. په کار ده چې دوی په خپل پالیسی باندې نظر سنیو کې او د خلکو نه کلار شي ځکه چې ډیر زیات یستړي کورونا نه شتال ته پکې ټینټونو کې اوسم پراته دي او دوی بیا ورته دومره چیک پوسټونه چې په کیلومتر کې دوا چیک پوسټونه راځي هلته ډیر زیات تکلیف جوړ کړی دی. انټری باکې او کم ځای باندې چې ورځې به چې وطن کاټ دی کاو کیدر سره کیدر جاره.
دا شمالي وزیرستان ځکهونکو د حکومت نه دغه خطنه هم وکړه چې پولیټیکل انتظامیا او اف ډی ایم ای کې ځینې چارواکو خلاف د کاروای وکړي شي ځکه چې د دوی په وینا دغه چارواکي په کرپشن کې بوختي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف ویلي وزارت یې پر بهرنۍ تګلارې واک نه لري. د ویلي له دې خبرې سره موافق دی چې د هیوادونو بهرنۍ پالیسۍ باید د نورو ادارو پر ځای پارلمان جوړ کړي. د انګریزي ژبې پاکستانی ورځپاڼې ډان پر دې موضوع لیکنه کړې چې لنډیزې بوریوال کاکړ وړاندې کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف په غیر مستقیمه توګه ویلي چې د ملک بهرنۍ تګلاره د بهرنیو چارو وزارت په لاس کې نه ده. خواجه آصف د خبرې جنوبي اسیا ته د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن د سفر په اړه د خپلو څرګندونو په ترڅ کې کړې دي. خواجه آصف ویلي بهرنۍ تګلاره د بیلابیلو ادارو لخوا جوړیږي او داسې نه ده چې یوازې د یوې ادارې په لاس کې وي. خو د نوموړي په وینا کله چې بهرنۍ تګلاره جوړیږي نو د پارلمان او ملي امنیت کمیټې وړاندیزونه په پام کې نیول کېږي. د ورځپاڼې په لیکنه خواجه آصف د پیپلز ګوند مخکښ فرهدالله بابر له دې خبرې سره اتفاق کړی چې بهرنۍ تګلاره باید د ولس په رایو ټاکل شوی پارلمان جوړ کړي. فرهدالله بابر د پاکستان پر بهرنۍ تګلاره د پوځ اثر ته په اشاره پر خواجه آصف نیوکې کړې دي. فرهدالله بابر ویلي خواجه آصف چې امریکا ته لارښوونې کوي چې بهرنۍ تګلاره دي په جنرالانو نه جوړوي نو د ده په وینا خواجه آصف دا کار پخپله په پاکستان کې ولې نه کوي. خواجه آصف ویلي د امریکا د بهرنیو چارو پر وزیر ریکس ټیلرسن په ټوکو کې نه بلکې په جدي توګه نیوکه کړې وه چې په افغانستان کې د امریکا تګلاره غیر موثره ده. د ده په وینا دا ځکه چې د امریکا بهرنۍ تګلاره د داسې پوځي جنرالانو تر اثر لاندې ده چې په افغانستان کې یې ماتې خوړلې ده. خواجه آصف وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او نورو تګلاره جوړونکو ته ویلي چې بهرنۍ تګلارې ته د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په نظر مه ګورئ کومه چې د ده په وینا وار له مخه رد سوی دی. خو د ډان ورځپاڼې په وینا خواجه آصف تر دې خبره کول وړاندې د وینا په پیل کې د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ دا خبره ومنله چې د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د شوالي پر لور روانې شوي دي.
پام کوه یال ور سره دی
خبرونه او فریادونه
اخرسته معنا
لیکه چې تیر دی نه باسي. پام کوه
الوی ګورګن صاحب دا خو مګر سره خوري
راغلی جمهوریت اوس تر اخلو بخوان
ګرانو اوریدونکو د دینه مخه چې مری سیب نور جوړونګانو بس
اوه 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 قدرت وای دی میو چې پام کو.
د مشال لډیو مزاحیه پروګرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
مشال رادیو ته غواګیاس په پیښور کې لسنی په کابل کې لس بجې شوې د خبرونو لنډیز. د پاکستان په سینټ کې د هیواد په سیاسي چارو کې د پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه پر مشکوکې لاسوهنې انتقاد شوی دی. تیر مازدیګر په سینټ کې د دولتي ادارو د واک د ناسم استعمال پر تورونو بحث وشو چې ورته د پیپلز ګوند استازي فرحت الله بابر ویل په ټوله نړۍ کې د پارلمان پوځي اسټابلیشمنت او عدلیه د اختیار په اړه بحث کیږي، خو په پاکستان کې د دولتي ادارو ترمنځ د واک د نامتوازن حالت موضوع ډېره پیچلې ده. په پاکستان کې د نویو انتخاباتي حلقو د جوړولو پر سر تازه اختلافات پیدا شوي دي. همدا لامل دی چې تېره ورځ قومي اسمبلۍ د قانوني مسوده منظور نه کړای شوه. د قبایلي سیمو د روغتیا ادارې دا وکړي چې حکومت له هغو سیمو څخه د ګوزن ناروغي په بشپړه توګه ختمه کړې ده. دا خبره د پاکستان دولتي راډیو د قبایلو د روغتیا ادارې د ویاند عقیل احمد خان له خولې لیکلې ده. د افغانستان د بیلابیلو سیمو خبریالانو پر حکومت غږ وکړ چې د دوی پر ضد د شویو جرمونو قضیه وڅېړي او د مجرمانو د معافیت سلسله دې ختمه کړي. پرون په جنوب ختیځ او ختیځ ولایتونو کې د خبریالانو پر وړاندې د جرمونو د معافیت ختمولو نړیوالې ورځې په مناسبت یو شمېر غونډې وشوې. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ یو ځل بیا غږ کړی دی چې د تېرې میاشت پر یو دیرشمه په نیویارک کې پر خلکو د ګاډي خېژوونکي ازبک وګړي ته دی د مرګ سزا ورکړل شي. په هغه پیښه کې اته کسان وژل شوي ول. البته ټرمپ تیر مازدیګر په خپل نوي بیان کې له دې غوښتنې په شا شو چې سیف الله سایپوف دې په ګوانتانامو کې امریکایي پوځي زندان ته واستول شي. په ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنهي ویلي امریکا یې د هیواد اصلي دښمن دی او تهران به د 2015 زیږدیز کال د اټومي موافقې په اړه د امریکا فشار ونه مني. نوموړي تېره ورځ د زده کوونکو یوې غونډې ته په وینا کې ویل امریکا په هره معنا اصلي او بد دښمن دی. د نړۍ له ځواکمنو هیوادونو سره د اټومي تړون په نتیجه کې ایران د خپلو اټومي فعالیتونو پر محدودولو سلا شوی و چې په بدل کې ورباندې نړیوال اقتصادي بندیزونه نرم شول. امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ تېره میاشت د یو توافق له تصدیقولو انکار وکړ او پر تهران یې تور پورې کړ چې موافقه تا وفادار نه دی. اوریدونکو سم وخت شوی دی د اونیز خبرونې هارون باچا هنری غړی. هارون باچا هنری غړی د زیارت پر ورځ د پیښور پر وخت پر څلور او د کابل پر درینیم بجو په ژوندې بناوري په دې کې بیلابیل هنرمندان موسیقاران ملمانه کیږي او وغوی د خپل ژوند او د نویو تخلیقاتو په اړه خبرې کوي. تیر ورځ په خبرونه کې ځوان سندرغاړی علي بابا خان ملمو د څو ورځې مخکې یوه نوې سندره خپره کړې ده چې پکې د پښتو صوفي شاعر رحمان بابا ته د درناوی وړاندې کړی دی. په خپرونه کې هارون باچا له علي بابا خان سره خبرې کړې دي او د ده سندرې هم درته درخپري. نو راځئ چې دا خپرونه اوس په تکراري توګه واورو.
د مشال رادیو هارون بچا هنری غړی خبرونه دا اوریدونکو هم زما هارون بچا سلامونه پکې ومني. داونه سندرغاړی علي بابا خان په خبرونه کې را سره ده. د لږ مود کې چې سندرې ویل پیل کړې دي. نوموړي څورځې مخکې په خپلې وسندره کې د پښتو صوفي شاعر رحمان بابا ته د عقیدت پرزونه وړاندې کړې دي. پر دغه یو او نور سندرې خبرې ورسره کوو. سندرې اورو هم د ټلیفون په لیک را سره دی. علی جانا سلامونه، خبرونه ته ډیر خراغ لیو، مننه چې د مشال رادیو لپاره د وخت را کړ.
السلام علیکم جی هارون لال، تاسو ډیر زیات مننه او تاسو نو باندې سم نوریدم کې دی مشال ټیم دی هغه ته ډیر زیات مننه کوم چې ماته ټایم راکړلو او زما د ژړه حال ووري او زما د موسیقۍ باندې خبرې اترې تاسو ته وشي او زما سم نوریدم کې دی هغه هم ووري. نو ډیر زیات مننه، ان شاء الله پروګرام نه بخوندونه اخلو او ګټ شپ په کې لګو. مننه.
او مننه که خیرو. نو علي جان، اول خدا غاستا نوم چې دی علي بابا خان، زه فکر کوم اوریدونکو به هم یو څه دغه وی غواړي بچي معلومات ترلاسه کړي. داستا اصلي نوم دی کنه؟ دا سندرو دنیا لپاره تا ځان ته خوښ کړی دی.
د سندرو دنیا لپاره مې دا نوم ځان ته خوښ کړی دی. صحیح نوم علي خان دی او علي بابا خان مې دا موسیقي نوم دی او خوښ نه دا نوم. خو زماري نیم چې کوم دی علي خان دی او علي بابا خان باندې مشهور دی.
بابا دې پکې سیوا کړی دی او کور کړی دی چرته دی؟ د خپلې سیمې په اړه معلومات راکړي چې چرته زیږیدلې، چرته لوی شوی، زده کړې دې څومره کړې دي، سکول کالج په اړه معلومات راکړي.
دوځه علاقے ما دوځه شکرپوری کلی هم دی، زموږ کلی دی او زیات جن په خبر کې تر کړی دی او د ګورنمنت کالج په خبر نه مې اف سی کړی دی، بیا د سټی یونیورسيټي په خبر نه مې الیکټریکل ټیلی کمیونیکیشن کې انجینرینګ کړی دی او بیا ورسره سره د موسیقي طرف ته هم راغلی موسیقی میدان کې مې قدم په 2013 کې خو خو دینه مخکې چې یونیورسيټي ته لاړو نو الته مونږ ته چنل هانس برنج کې د لوداسي د موسیقي پروګرامونو برنج کېدل چې مونږ په خپل شوق پوره کولو چې مونږ سره په ملګری د یونیورسيټي نو د 2009 شروع د اساس خو پروفیشنلی کې مونږ افیشلی یو سندره او کلګا نه دا 2013 کې مونږ کړو
په 2012 کې به تا ولنې سندره راغله نو څنګه د زړه خک دې کار ته د ملګرو تشویقولې دا تا چې ویل چې په یونیورسيټي کې بم پروګرامونه کول نو الته د سندره ویل او بیا دې زړه خکو چیرې ته غني دا خپل आवाज او خپل هنر داګي کې په ټي وي راشي کنه سندري جوړ کې نو دغه کار ته چا و هڅولې څنګه دې وته زړه وک
نو شو خو د ډېر بچپن نو چې سندره مې کوله چې کله بیا نو ستر راډیو نو موږ تا پلیټ فارم ملو شو چې موږ پکې خپل आवाज او بس او خپل سندري پکې کو نو موږ یو ټولنه جوړ کړو یو ګروپ وند کوم جوړ کړو چې هغه انډر ګراوند آل په نوم باندې څومره مختلف یونیورسيټیز ته تلو او پرفورم کولو نو دا سلسله شروع و یو درس نور کاله او بیا موږ مجبور شوم چې پروفیشنل یو او زموږ شوق مو یو لیونتو بو چې موږ د تاسو خبره چې پټي یو ماندرا شو خلک زموږ غږ ووري زموږ موږوري موږ ووري
خا ډیر ښه نو علی خان تاسو نور خبرې هم کوو خو د ما اوردونکو ته په خبرونه په پیل کې استاد د نوې سندري پاړه وویل چې د رحمان بابا ته په کتاب د عقیدت پر ځونه وړاندې کړی دي نو دغه سندره به وارو به با راشو په خبرې به کوم کو
ولیدا پکلا ده نیاز بیندا مصطفی پخپلا جزای کی پخپلا جزای کی دامنی شہنشاہ دامنی شہنشاہ زلی گی لکستورے اجل ہو گی دائرفان زلی گی لکستورے اجل ہو گی دائرفان زلی گی لکستورے اجل ہو گی دائرفان
علی جان څنګه دا خیال دی راغی چې داسې سندره جوړه کې؟ زه فکر کوم تا کنه صوفي د شاعرانو شعرونه زیات خوښ دي یا صوفي میوزیک ته زیات اوریدل دي او دغه کار ته دې زړه ښه کړ؟
انسپریشن خو د ډېر زیاتو نه چې څومره صوفي که په پاکستان کې دي او که په دنیا کې په هر ځای کې صوفي میوزیک مې ډېر زیات خوښ دی. او دې نه مخکې ما یو کلام کړی د تصور د غني بابا مې کړی نو خلکو ډېر زیات خوښ کړلو. او بیا زما یو شوق رو چې ما لایک زده لایک صاحب سره مشوره وکړل چې یاره زه قلندر صاحب ته ډالۍ ورکوم نو هغه ماته ویل چې یاره هغه ته خو ډالۍ شوي دي راځه چې د عبدالرحمن بابا نه شاید واخلو او دته ورکړه بیا به داسې واپس ځو. نو دا زمونږ یو ټیم کار و چې مونږ په شریکه باندې رومانی بہم کو کم طرف تلاڑو نن سبا جی کم زما موڈ دینا صوفی میوزک کے نن سبا جی دینا پس کم زما کلام را روان دینا در پدر افغان دے چاہے کہ یو پختون آرٹسٹ بہت خبر دی او دے نہ بس کم دے ان شاء اللہ دس یو ذہن مرا جو کڑے جی دا افغانستان او دا پاکستان جو سن اولیات کی شیدہ را کل پیو قوالے کرے جم کو وی کا پر زمان عقیدت پر زمان ورتا ولان دے.
علی جان څه فکر کوي تر اوسه بس تا دا نوې سندره څومره خلکو ته رسیدلې وي او چا چې اورېدلې دا ستا په ملګرو کې ستا په ستاد هنر په مینوالو کې څه د غي عکس العمل څه دی فیډ بیک څه دی خو هکړې دا
الحمدللہ ڈیر پیجز نہ اپلوڈ سے جمع پیج نہ ڈیر ذرا ہلکو طور سے دل رہا اور یوں نیگیٹو کمنٹ مست کر دی زکہ رحمان بابا کو صرف جمع رحمان بابا نے نہ کوئی پختنو دے نو ڈیر فیڈ بیک ماتر روان دے چیر کدا سے موسیقی راشی پختو کی یا دس زمین اولیا مینا ورکی نو دا پختو موسیقی بے اوزل بہ رہی ہے کم سوچ پہ کروں کہ زمین پختو موسیقی کی قوالی ڈیر کم اویل شیوا اور صوفی میوزک ڈر کم دے تو کم دیر پارا کار کو پختو موسیقی بے مخ کے بلانے سی پاتے برانے سی
او پختو موسیقی به مخکې لاړ شي او ته بیا فکر کوي چې ټولنه هم دې کې یو مثبت سوچ په خلکو کې پیدا کړي. دې صوفي شاعرانو خو د امن او د مینې درس ورکړی دی په خپل شاعرۍ کې، نو که دا شعرونه پښتنو ته ورسي خو دا په ټولنه کې چې کوم ځینې خلک وایي چې یو الغاو تلغاو جوړ دی پریشانی ده او کنه، نو دغه شیان به هم ورسره یو څه راکم شي ګنې. ته فکر کوي داسې؟
بالکل جی عمدہ امکان رحمان بابا دے منگا داخل دا کو روان دیکھو نو خلق با رحمان بابا نے ریسرچ شروع کی جی بچے آگے سویلی داغ پلک مانے با ریسرچ شروع کی نو زمون دا پختنوں کی امن راشی مینا براشی آگے چی سویلی دا خدا قرآن تشریح کرے دا نو مکدہ دا سیز پختنوں تر روجد چون پختنوں با یو تولینا با کے جوڑشی مینا با پکی راشی نو زگ وارم چی پختنوں کی با امن سرے سرے زمون دا اولیگان با یوزل بیار روجد چی او امن با پختنوں کی راشی.
علی جان کستا خوخی او تا په دې خپل خبرو کې یادونه هم کړه د تصور په نوم دی وې سندري چې هغه د غنی خان شعر تا ویل دی، دغه یو ستا موسیقي سندره به وورو او به ته راشو خپل خبرو ته.
زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما زیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما پلے سر کی تو رب ما کلے سر کی تو رب ما کلے شنڈی خلو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس د غم پہاڑ کی درنا بسری پی ماں ہم درنگ کے لا ہمارشتا زتر لپے ڈکو ماد سخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو دسخی گتو دزار شم سنگ کلے بیشتے اکڑو سیو ساس کے خوزی گر کی دریا بنا گرزب ماں سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما سیم ناس زال جانان یو تصور کی جوڑو ما
مسته او پړ زم ناس تیار د خطو کی د نرګس ګلو نکما مرګزا چلتا ورکیگا زلانا یا موسکار
مرګزا چلتا ورکیگا زلانا یا موسکار
همدرن کی لا خمارشتا همدرن کی لا خمارشتا زتری لپی دکوما
زیم ناس دال جانا یو تصور کی جوڑوما زیم ناس دال جانا یو تصور کی جوڑوما زیم ناس دال جانا یو تصور کی جوڑوما
علی جان لکه د غنی خان شعر چې هم لسته وی او خوخی کی دی زیاد د غنی خان شعرونه
تقریباً
سمه دا اوریدونکو هم راغلی دی علی جان دی ته به هم نوبت ورکو السلام علیکم
وعلیکم السلام ډیر زیات ګران محترم هارون باچا جی صاحب علی بابا خان صاحب ته او د مشار چې کوم سونه ټکنیکی همکاران دی هغه ټولو ته زمالیا قتلی سیما بټخیل لخوا سلامونه
وعلیکم السلام سیما صاحب مننه
دی چې په کوم وخت کې دا ریکارډینګ په ځای کې کولو د رحمان بابا په دې مزار کې د دې روحي او جسمانی څه کیفیت ډیر زیات مننه
موږ دربار کې شوټ کولو زم چې مخکې د بختو یو سندره هم هلته په لنګر کې شوټ شوې ده خو په دربار سره نږدې یو چام شوټ کړی نه ده نو موږ هلته دا سیز ریکارډ کولو نو موږ ته ډرون او د کیمرو کار پرې خو ایون اګ لایټ کین او کیمرا دا نه درنه شي وه چې سلمان زموږ فرینډ دی هغه چې کله اپریټ کوله نو ما اتیش کیمرا ډېره زیاته درنه شو وي چې ته ویني سه چې موږ نیو هغه ډېره زیاته درنه وه اخره کې زموږ ته ډېټا هم نه کاپي کېدله مطلب کارډونو راته کار پرې خو نو هلته یو بدا بابا ناست موږ پوسو کې چې دا په ډېر زیات موږ راغلی او بیا بار بار موږ دا سټ اپ نشو کولای خو موږ ته یو مشوره راکړه چې څوک دا کار خو ضروري دی هغه وایي چې تاسو اجازه غوښته دي موږ چې څنګه اجازه وایي چې ته رحمان الله ته دعا ته ورشو او ته چې رحمان الله موږ خوښته مینې لراغلی او تاته عقیدت وړاندې کوو او موږ تا بیانو ستا بلای بیانو ته پلیز اجازه راکړه او موږ زموږ ټول ټیم مدري درو او چې موږ دعا وکړه لاغې نه پس هر څه داسې ویدن ون اور ریکارډینګ مو شو خره لکس موږ روان شو نو زه هم چې دا ما په خپل فیل کړی دی او زما ټول ټیم که زما غږ او ری اغې دی هم په دې خبره باندې ما سره گواه دي چې موږ ډیر زیات ال ته په درې غنټې موږ ډیر زیات کړو لیو او چې کله موږ د رحمان بابا نه اجازه ته غوښتل نو سیس روان شو ویدن ون اور ټول شوټ کمپلیټ شو
خاډر خدا واکې جالبه کیسه وا علی جناب تا دا سندری چمګه ورو اکثر په کتاب دا نیوی ماډرن سازونه کارولې دي گیټارونه دي والنی دي او ډرمونه دي نو دا سه تجربه دې کړی دا چې کم زمونږ د پښتنو کې عام کم سازونه دي روایتي سازونه باجا او هارمونیم تبلا رباب ستار دغه سازونه سره هم سندری ویلې دي یا په پام کې لري چې وبو وای
هارون لالا بالکل هغه هم شوی دی خو بیا هم پکې راک ټیسټ پکې زما په موسیقي کې وی ځکه چې زه خپل موسیقي د راک موسیقي نه نمګره ګرما ځکه چې ما څنګه څه د کړی دی الګ ډیر نو هغه ټوټلی راک اند رول میوزیک کې نو که بیا هم زما هغه موسیقي تاسو ټول ورې نه دی چې مخه مخه د راک ټچ پکې
ته فکر کوي دا راک میوزیک او دغه د غربي سټایلونه چې دی د موسیقي دا غنه د پښتنو له مزاج سره دغه دی سمون خوري د خوخی زیات پښتانه خوخی لګ پښتانه خو خی څنګه به عام کوي په خلکو
بالکل کومه یو فکر وکړو په دنیا کې 70% خلک چې کوم دی راک اند رول میوزیک اوري نو هغه کې پښتانه هم راځي نو به شکه خو خی مونږه کوم مونږ ته په فیدبیک پته لګي خو خی خلک دا چې بو چې سٹارټ کوم کله شروع کو نو نه خو خو خلکو لکه ډیر فیدبیک نه راتلو نو اوس زما موسیقي چې کو او څوک اوري نو هغه کې به د راک ډیماند خام خابي کزه په کې دا سیزو سکیپ کومه زما سندره به خلک نه اوري لکه اوري نو هغه مینه به نه ورته چې کوم تاسو کوم ملنګ عبدالرحمن کو لږ کې هم ډرمز دی اکوستیک ته پکې او تبلا ته پکې نو لیک هم فوک ټیسټ پکې شته هارمونیم هم لري پکې نو موږ مکسچر ټایپ جوړو نو صرف دغه زموږ یو ایم دغه دی چې موږ جدید موسیقي راولو
خیوبله موضوع زموږ د خبرونه کې هم په بیا بیا مخ ته راځي غدای چې ستا غونډه ځوانان چې غي نوی په موسیقۍ کې راغلی وي یا غواړي نوې تجربې پکې وکړي، نو د هغې په اړه خلک دا وایي چې دی بیا ژوندی موسیقي نه کوي که نه، سټیج ته وخیږي بس یو سی ډي په دغه باندې ورخوشي کې په ساوند سیستم باندې صرف خوله سره خوځي او دوی په سټیج باندې ژوندی سندره نه وایي. نو ته ژوندی سندرې ویلی شي او کنسرټونه لرې پروګرامونو ته ځي؟
الحمدللہ ژوندۍ موسیقی زه کولی شم، زده کړه مې کړې ده او چې کوم کلام باندې زما عبوري نو هغه وړاندې کوم خلکو ته، او چې بعض دي کې ماته د لپ سینګ چې مجبوري مې نه نه زما لکه ایو اوس سم په خبر کې ایو ته چې ما ورته چې لپ سینګ نه کوم ما خرابې ته زه ولې وکم لپ سینګ ماته ځان خپل نه پروژه نه تخکاری.
سما ده سما ده، یو بل سندرې ته پستا را شو علی جان، به وخت مر سره کمیږي او دا سندره به وارو به نورې خبرې وکړو.
نور چې سوای منما داس موایا چې زما بلا تا بلې ونیشم ستا مینا قسم کما نور چې سوای منما داس موایا چې زما بلا تا بلې ونیشم ستا مینا قسم کما سرا بخوا کی کینا چیتر تو نامیت گورشی چی قرار میں زد راشی پر ہر نامیت گورشی سرا بخوا کی کینا چیتر تو نامیت گورشی چی قرار میں زد راشی پر ہر نامیت گورشی سالا تاش ما سنما دس موایا چی زما بلا تا بلی ونیشم ستا پمینا قسم کما چی دیوینم خوشالی گم چی دین وینم دردی گم چی می سمر زندگی بی بس لطا بز زاری گم چی دیوینم خوشالی گم چی دین وینم دردی گم چی می سمر زندگی بی بس لطا بز زاری گم لیوانی بشم امرما دست مو آیا چی زما بلا تا بلی ونیشم ستا پمینا قسم کما نور چی سوای منما داس موایا چی زما بلا تا بلی ونیشم ستا پمینا قسم کما.
علی جان، دا وخت تا ټول خپل وخت او ټوله انرژي هم موسیقۍ ته ور کړی دا کنه په څنګه سنور کارونه خپل زده کړې هم جاری ساتي څه کوي؟
زما پراپرټي بزنس په اسلام آباد کې آلتا مغالتو انتم دې زیات دلته مو په خور کې هم او د پاکستان ریسکیو سوسایټي امباسډر هم ما او موسیقۍ ته هم ټایم ورکوم. دا زموږ په سره لیدل دي دا روان دي خو موسیقۍ ته پکې زیات ټایم ورکوم ځکه چې پلاټ نو خلک پسر نه ګرځي، هغه یو سلو کار دی، یو سلو کاری خو موږ موسیقۍ ته ډېر ټایم ورکوم.
ها، او پښتو موسیقي چې ته اورې د خپل د نورو استاد ملګرو هنرمندانو سندرې او موسیقي، نو څومره خوشبینه راتلونکي ته پښتو موسیقي کمی خوا ته روانه ده، خکیږي، خرابیږي، یا که غواړي چې د پښتو موسیقي نور هم وده وکړي او د نړۍ خلکو ته ورسول شي او غیته پرزنټ کړل شي، نو باید څه وشي؟ په څه طریقه کېدای شي چې د موسیقي نور هم ښه شي، بهتره شي؟
زخه کا اول اور ما نو زبدا پورتو کی کا اورم هارون باچا اورم او ډیر پمین اورم
د
پتیره تیر ما دی علی عظمت اورم سلمان احمد اورم دغه زما فیورټس کیو بس دی دا زی ټول البم او هر سما سره پرتی سما په لپټاپ کې دی اورم او پورتو موسیقي کې یو طرف ته ګورو نو خه هم روان ده او بل طرف ته ډیر زیات خراب شوی هم ده. زه غواړم چې سمنه فنکاران دی دې ته زما ریکوست دی چې تاسو ستکیږه ما تاسو ایکسپریمنٹ وکې تاسو استادانې چې موږ ایکسپریمنٹ کوو موږ رسک اخلو نو دوی ولې نه اخلي پکار دی چې دوی ایکسپریمنٹس وکړي او موسیقي مخکې بوزي او که بیا بل طرف ته موږ خبرو کوو چې زموږ پښتو موسیقي ډېره زیاته بل طرف ته روانه ده نو کزم چې میوزک ډایرکټرز چې کوم دي او یا فلم پروډوسرز چې کوم دي یا فلم ډایرکټرز چې کوم دي هغې ته هم خواست دی چې د پښتو دپاره کار وکړي د دې پیسو دپاره نه پیسې سړی په هر څه باندې ګټلی شي نو د پښتو ژبې د زیم چې دا سیز دی ښه طرف ته لاړ شي او په دې کې انوینشنز وکړي کریشن پکې وکړي ایکسپریمنټس پکې وکړي که دوی پښتانه په دغه میوزیک باندې راوړلي دي نو دوی په راک باندې ولې نه دوی په ټرانس باندې ولې نه راوړي دوی په ډب سټپ باندې دوی په هارډ راک باندې دا پښتانه ولې نه راوړي ټیک ته دا به ټایم اخلي او ټایم سره سره زموږ پښتانه به ووځي دغه سیز دی په نوې د موسیقۍ نه خبر شي نو دغه یو لار ده چې تجربه وکړي دوی به مخکې لاړ شي زموږ پښتو موسیقي یو طرف ته وګوري خره روان ده چې خو استادان پکې ښه کار کوي خو بل طرف ته وګوري خرابې دي
سید علی جان ډیره زیاته مننه خوشاله شو چې تر سره خبرونه کې راغلی بیا به مرزو استاد غو نو تجربه ته موږ سترګې پلار یو وخت په پښتانه ویل کو چې نوې سندره به راځي او خې سندره به ته مخ تراوړي نو خوشاله اوسې بیا هم ستاسو مننه کو چې موږ ته د وخت راک او د خپل هنر په اړه موږ سره خبرې کړې ته بریا غواړو او د خبرونه په پای کې بیا هم د علی بابا خان په غږ د غبله سندره باوري ما هارون بچا ته اجازه ته کوي د خپل پام
Shabbat shalom.